دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوې ده د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې زیاته برخه د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دینه چې رپورټونو ته ورشو، د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې راواخلو. په مکړه یې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د وختي مرګ شوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له نوموړي غوښتي چې ماریا بوتینا دې له زندان څخه خوشې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطاف چیان نیولي. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې د اتقلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې په کابل ښار کې په دریم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود. د ملي امنیت ریاست وایي څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطاف کې ښکېل وو د هرات په شندن ولسوالۍ کې نیول شوي. ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویلي چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د وختي مرګ ژوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومتي هیئت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه کړي او ژوبل کړي دي.
کوم حیات چې د ولسمشر له لوري د کندوز پر راغلی و کوم ځای کې چې بمبار شوی و دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل، د کورنیو سره، کوم کورنۍ چې ورته ضرر رسېږي وي، د دوی له اولیاو سره یې وکتل، د خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
د کندوز والی ویاند ویل لا تر اوسه څرګندنده چې په چاردرې ولسوالۍ کې بمباري افغان او که نړیوالو هوایي ځواکونو کړې ده. حقیقت موندونکي آیت هم تر اوسه پورې د خپلو څېړنو نتایج نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کندوز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې په چاردرې کې په وروستۍ بمباری کې 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي وژلي او 2 نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوې ده چې هند راتلونکي اګست میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت د اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټس مین د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې د نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي، د دې بند پر جوړولو به شاوخوا 268 میلیونه ډالر ولګیږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوه میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته څخه پاکي او برابرې کړی او شاوخوا 400,000 هکتاره کرنیز ځمکه به مخړوب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسو جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندان شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګیدلي تورونه جعلي دي او هغه باید سم ستخوششي. نویش کلنه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل اوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 14 نیټې تر سرمشریزې وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې کړي. امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې دغه راز د سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه هم غږېدلې دي. د چین ولسمشر له څلورو هیوادونو ته د سفر لپاره پرون افریقایي هیواد سینګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینګال نه جنوبي افریقا ته ولاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه مکتنه وکړي. چینایي مشر د سینګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې خپل پوځي اډام پرانیسته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د خامنئي ویب پاڼې خبر ورکړی چې نوموړي پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. لاهور مستنګي څخه په ورزنی ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل پسلو کې برخه انتقالیږي. دوستانو خبرونه بل ساده یې راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو شوول د خبرونه زیات برخه ستاسو پیغامونو او ستاسو د خوخي سندرو ته ځانګړي شوی، خو په پایل کې ریپورتونه لرو. ټاکل شوی د چې د افغانستان د جمهور ریاست لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبر تایید کړی دی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې له نږدې درې اونۍ را په دې خوا د هغه پلویان په جوزجان، فاریاب او یو شمیر نورو شمالي ولایتونو کې مظاهره کوي. دوستم تیر کال لاغې وروسته ترکیه ته ولاړ چې د جورجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد او د دې موضوع نور جزئیات.
جمهور ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تیره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است که کابل تشریف
بیاره. دی وای تاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشی. په هغه پوری تړلې ټولې موضوعګانې حقوقی دي چې د قانون پر وړاندې کې به تعقیب او څېړل کیږي. دغه راز پروند جمهور ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبريالانو ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پر ورځ کابل ته ستنېږي او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال په توګه به لسره خپل کار پیل کړي. د خاغلی چخنسوري په خبره پر دوستم لګیدلی تورونه او د هغه پر ضد اداوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې سیړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته پستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مظاهره چیان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلې او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
اوس پر شو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم د جنرال عبدالرشید دوستم په بیرته راستنېدو او همدارنګه په وروستیو هوایي بمباریو تبصیرې کړي. حمید مومند ورته کتنه کړي.
د کابل ورځپاڼو نن خپل اکثره لیکنې هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم بیرته ستنېدو او د قندوز په هوایي حمله کې د عامه خلکو برمر جوبله د ولسي جرګې غبرګون ته ځانګړې کړې دي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې افغان دولت منلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن له ترکیې نه افغانستان ته ستنېږي. ورځپاڼې وړاندې د ولسمشر د ویان هارون چخنسوري په حواله لیکلی دی چې جنرال دوستم به له ستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، خو قضیه لا هم نه ده حل شوې او په اړه به څېړنې کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر ویان د جنرال دوستم د یو نږدې قومندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو ګنګوسې هم رد کړې او ویل چې دی لا هم په بند کې دی او دوسیه د حقوقي بنسټونو لخوا څېړل کېږي. ملیارمن روسپانه هم لیکلی دی چې د ارګ مانی وای جنرال دوستم بلستنې دروسته لخپل صلاحیتونو سره د ولس مشر د لومړي مرسیال پتو خپل کار پیل کړی. روسپانه لیکي چې هیواد ته د ستنېدو لپاره جنرال دوستم ځینې شرایط وړاندې کړي وو چې په هغو کې یو هم د ده د واکونو بیرته ورکول، د قومندان نظام الدین قیصاري خوشی کېدل او هغه ته د خپلې دندې بیرته ورکول شامل وو. روسپانه لیکي حکومت ویلی دی چې قومندان قیصاري ځایي چارواکو ته د کنځاو او هغوی ته د مرګ د ګواښ او له قانوني حدودو څخه د سرغړونې په تور نیولی دی. هرټ آف ایشیا ورسپانې د جنرال دوستم د دفتر په حواله لیکلی دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال د یوې هوکړې له مخې هیواد ته ستنېږي او خپل کار پیلوي. ورسپانه لیکي چې د جنرال دوستم او د ولسمشر محمد اشرف غنی د استازو ترمنځ مذاکرات پای ته رسېدلي دي او ټاکل شوی ده چې د همدغو مذاکراتو په پایله کې د رامنځته شوې هوکړې له مخې نوموړی هیواد ته راستون شي. د قندوز په چاردره ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د عامه خلکو پر مرګ ژوبلې راپورته شوي غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو راخستې ده. ویسا ورځپاڼې د همدې پیښې په تړاو د ولسي جرګې غبرګون راخستې دی او لیکلی دی چې د حکومت د بې پروایۍ له امله د عامه خلکو د هستوګنې پر سیمو هوایي حملې زیاتې شوې دي. ورځپاڼې وړاندې د ولسي جرګې د غړو دا غوښتنه هم راخستې ده چې حکومت دې له بهرنیو ځواکونو د دا ډول حملو په اړه وضاحت وغواړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرلیکنه د قندوز په هوایي حمله کې د عامه خلکو مرګ ژوبلې ته ځانګړې کړې او سپارښتنه یې کړې چې په هوایي حملو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دې زیات دقت او همغږي وشي. ورځپاڼې لیکلی ده چې حکومت د پوځي عملیاتو او هوایي حملو د همغږي کولو لپاره یو مرکز جوړ کړی سو د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي، نو پکار ده چې په دې برخه کې له زیات دقت څخه کار واخیستل شي. ورځپاڼه لیکي چې ځینې مغرضې کړۍ موجودې دي چې له دا ډول پیښو نه ناوړه ګټه پورته کوي سو زهرجن تبلیغاتو ته وسیله وګرځوي. مسیر ورځپاڼې بیا د ولسي جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې بهرنیان په لوی لاس په افغانستان کې د جګړو د غځولو لپاره عام افغانان وژني. ورځپاڼه لیکي چې د ولسي جرګې غړو پرون په امتیازي وخت کې د قندوز پر روسي بمبارۍ خبرې وکړې او هغه په کلکو ټکو وغندله. ورځپاڼه د ځینو کتونکو په حواله لیکي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې یو اساسي علت د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت دی.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ستاسو د خوښي سندرې او ستاسو پیغامونه راواخلو د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د هلمند د ناوې ولسوالۍ تقریبا یو کال وشو چې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. اوس دغلته خلک له حکومت څخه په دې ولسوالۍ کې د ښې حکومتولۍ او همدارنګه د بیا رغونې د چارو غوښتنه کوي. زموږ همکار الیاس تایی چې دې ولسوالۍ ته ورغلی دی دا رپورټ یې راستولی چې په سیمه کې د یو جنراتور په غږ پیلېږي.
برښنا نسته خو یو زوړ شپارس هس پاور جنراتور چالانه دی او تر څنګه پر سپین دیوال په سر خط لیکل سوی دی خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نشه نشانې موجود دي. د شنی ګنبدې په یو لږ لوی جماعت کې خلک راټول سوی دي او د حکومت نه د شی حکومت دري او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوی یو کال پرسو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې د خو د خسرآباد او سرخدوس مهمې سیمې لا هم د جنگ لومړی کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسی تیرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی د ناوی ولسوالۍ خلک راټول سوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
کومندانۍ کې اصلاحات او ضرورت شته. ولسوال سب کا تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کی ستاس په مقابل کې باندې خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالی یوه ولسوالی ده هغه خلک ټپورکا په کومونه کې چې هغه شخصي ګټې کوي هغه خلک علالي هغه خلک وژني او د هغه څخه سوء استفاده کوي.
نوا د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري خو کروندګری وایي اوبه یې کمی دی او زراعت یې تاوان سوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لارې پخه جوړه سوې ده خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کیږي ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلونو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو از ما خپل ګلګټه د حکومت سره دا خاینانو منافقینو سر باندې روپی پر واخ سره په یوول سکاره ولا کډ سره باندې مکتب جوړ شوی دی نو روپی بلاډ بریکس وړي په دې مو کمال کال کې پګرد ناو کې دا خستات رمنیت لاندې د شهر زړه دی د شهر خوله ده په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي ستانن بودیجانسته پر موږ یې سب ته ورغلی وو د مرجې دروازې ماتې دي
د ناوی نوی ولسوال ایوب عمر عمری د خلګونو د شی حکومتداري په